د ژوند رنگونه.
سلامونه، ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زه فريده سيال د سيد بهروز د لري د تخنيکي چارو په سمبلخت هرکلی کوم. د یو کتاب پلورونکي ورځنی ژوند څنګه تیریږي؟ فکر کوي کتاب پلورونکي په ټولنه کې له نورو ډېره مطالعه کوي، او آیا فکر کوي چې د کتاب خرڅول عاید لري او که نه؟ له دې سربېره هغه کسان چې کتاب لیکي یا کتاب ژباړي، د هغوی له ژونده خبر یاستئ؟ دوی دغه ژباړه یا کتاب لیکل څنګه کوي؟ آیا لیکل یا په ټول کې متن لیکل د غي ترجمه کول اسانه کار دی که ستونزمن کار دی؟ نن په پروګرام کې له لیکوالانو او د کتاب له پلورونکو سره خبرې کوو چې په ټولنه کې څومره خلک علاقمند دي د یو لیکوال کار، د یو لیکوال متن، د یو لیکوال ژباړه اغول ولی، او یو کتاب لرونکی وکول شي دا غنایت ترلاسه کړي. په خبرونه کې را سره د مازیګر خبرندوی ټولنې مسؤل عطا الله سواب په خوست کې د خونځې و د کتابونو د چاپ مسؤل شریف الله سروري، خبریال او ژباړنه شابانه خان دوران، او د مومن خبرندوی ټولنې یو غړی ایمالیار سجاد را سره خبرونه کې شته دي. تاسو ټول ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. خیا دوه میلمانه را سره شته دي، تاسې دواړه ستړي مشئ. شبانه جانې تاسې یو زواب صاحب، تاسې هم ستړي مشئ. مخکې له دې نه چې شبانې ته راشم، زواب صاحب، که تاسې راته ووایئ د کتابونو بازار څنګه ده، تاسې کسان لرئ چې راشي کتابونه واخلي، د کوم کتابونو بازار اوس ښه ده؟
سلامونه، ډېره مننه. د کتاب بازار خو او چاپی رښتیام ډیر پیښ شوې دي، د پوخا پشان هغه خوند او رنگ نشته. خو لوی خبره ده چې مونږ هیل لرو او هڅه کوو، او لیکوال او یو نیم لوستونکي چې دي لا هم له کتاب سره ملګرتیا کوي. نو یو نیم ملګری دوستان لوستونکي چې دي دوی راضي او کتاب سره خپل علاقه پالي.
زواب صاحب، دغه کم کسان چې درځي، علاقه مندان چې درځي، عموما عمرونه په کم دغه کې ویلې ول کې ویل ک ځوانان دي، عمر خورلي کسان دي، خزینه ډېری درځي یا زلمی ډېر درځي؟
د هر عمر خلک راځي، د هر عمر خلک راځي، لکه سنونه تر سپینګرو پورې، زنانه خزي. نو زه خپل چې ماشومان راشي دوی راتلو خوشاله ګم، زکه دوی چې له د وخت نه کتاب سره بلد شي او دوستی شي، نو دا دوی ته ډېرې ښې لارې پیدا کوي، مطلب یوه ښه لاره ده. نو اوس وخت کې د ارواپوهنې یا روانپوهنې او دا د ناولونو او ادبیاتو بازار د نورو په پرتله یو څه ښه دی. نو دا درسي کتابونه چې دي په د خپرندوی ټولنو ته یو څه زیان هم واړو. بلخوا مېرمنې چې وي یا جونې، نو دا د جمهوریت په وخت کې زیاتې راتلي، ځکه په پښتنه ټولنه کې جونې چې دي دوی له میډیا او موبایل چې دي یو څه واټن کې دي. نو په همدې خاطر کتاب سره علاقه زیاته وي او ډېر په ډېر تیرات سره لوستونکي وي.
زواب صاحب، دیو مسؤول په توګه باندې چې یو خبرندوی ټولنه لري، کتابونه چاپوي، بیرته خرڅوي، د خپل ژوند په اړه راته ووایاست، دغه کار ستاسې په شخصي ژوند څومره اغېز کړی دی؟
نو زه خو که د مادي اړخه ووایو، نو موږ نه په کتابخانه کې یا په کتاب لورځي کې، نه د کور خاوند شو، نه د موټر. خو بس هغه د پلار خبره مې که نور اسم یم درته ونکه، د کتابونو په منځ کې مې کېنولی، او دا رښتیا هم ډېره لویه خبره ده. نو کله چې زه ماښام کې کور ته لاړ شم، یا نو پلار مې راته وایي چې څنګه سودا وکړه، نه زه ورته وایم نه بازار ښه نه و که نه، نو بیا دا راته وایي ځکه نور څه نه وي، یو څه مطالعه خو ده وکړه ما لپاره دار څه دي. نو خپله کتاب لورځي کارمندان یا مسلمین چې دي دوی لپاره تر ټولو لوی ویاړ یا خبره چې ده هغه د کتابونو سره نږدې پاتې کېدل دي.
هغه خلک عادي وایي که نه وایي چې چا سره اوسې په خوی به د هغه اوسې، یعنې دغه کتابونو منځ کې چې یو کتاب پلورونکی وي حتما به مطالعه کوي.
حتما زه هغه وخت مازیګر کتاب لوزی مسلم نوم نه پکې کېناسمه کور کې مې د پلار کتابونه نو هغه ته په لیدو لیدو زما لو سره علاقه پیدا شو. نو زه تر وخت وایم چې د کار په ځای کې یا په کورونو کې کتابونه ته زه ورکې دمو په ماشومان او په ټولو ډېر مثبت تاثیر کوي.
مننه کورودان تاسو به تر وګر زم اوس په شوانه جانې ته ورشم. شبانه جانې که تاسو راته وایاست د یو داسې یو خبریالې په توګه باندې چې ژباړې کوئ د نورو کتابونو ژباړې بیا بېرته چاپوئ او د خرڅون لپاره یې داسې خپرندویو ټولنو ته لیږي، ستاسې کار څومره ستونزمن ده؟ او کله چې یو لوستونکی کتاب لولي هغه لوستونکی کېدای شي دا فکر ورسره نه وي چې دا به څومره په سختۍ ژباړل شوی وي. که تاسو ورته وایئ چې هره کلمه ژباړل یا دغه کار کول چې تاسو یو کتاب برابروئ، له کومې مرحلې نه تاسو تیریږئ؟
لومړی کې سلامونه تاسو او میلمنو ته. زه خبرې د دې نه پیل کړم چې کتاب او د کتاب د لوستونکي له نظره د کتاب تعریف او یا هم د جملو د درک یا هم د ژباړې درک متفاوته دي. خو کله چې ته کتاب ولی او یا هم کتاب سره د مینه زیاتېږي، شپه او ورځ کې حتما د ساعت او نیم ساعت کتاب ته وخت ورکوي. په کوم څه کې چې شک او شوبه نشته، هغه دا دی چې څومره چې ته کتاب لورې هومره دې نظر پراخېږي، هومره دې پوهه ډېرېږي او هله کولی شي چې کتاب سم تعریف کړي. خو مهم ټکی دلته دا ده چې څومره چې ته مطالعه کوې په دې ښه پوهېږي چې کوم کتاب درته ښه حس درکوي، کوم کتاب ستا د ژوند په رغونه کې او یا هم ستا په شخصیت کې مهم رول لري. دوم براش نه چې د کتاب د ژباړې په برخه کې لومړی کې هم ما چې دا فکر کوه کتاب به مې لوسته په دې به مې فکر نه کوه چې مثلا د کتاب ژباړې کړه لیکي خپرندوی ټولنې سره د اړیکه کې کېږي یا هم د دې چاپ پروسه به څومره ستونزمنه وي. نو ما چې خپل لومړی کتاب وژباړه رښتیا هم چې په فایل ځکه ما فایل هم وو او وړې مې په سختۍ یعنې په ډېره موده کې ما یو کوچنی کتاب و چې هغه شری ټول په ډېرې سختۍ هم وژباړه، هم مې چاپ کړه، هم ځینې جملې به داسې راته وي چې ما نشم کولی د هغې بدیل په خپله ژبه کې یعنې په پښتو کې پیدا کړم. بیا هله پوهه شوم چې رښتیا هم په افغانستان کې نور نړۍ ته په کتو په افغانستان کې ډېر ستونزمن کار دی چې ته وغواړي یو کتاب وژباړې او یا هم هغه توري کټ مټ یا را وژباړې او یا هم بدیلې په خپله ژبه کې پیدا کړي، خورا ډېر ستونزمن کار دی.
او کله چې دغه د ژبې یادونه مو وکړه، کلمات پکې نه وي، ځینې لغتونه پکې نه وي، د دې لپاره چې بیا تاسو سرچ کوو څومره وخت دی اخیسته؟
کله کله به لومړی کتاب چې ما خپل وژباړه هغه چې انګلیسي وو، د انګلیسي څخه مې را وژباړه، هغه لږ راته ستونزمن و ځکه زما دومره په لاتیا هم انګلیسي سره ډېره نه وه او په ځینو جملو په سر نه خلاصېده او که خلاصېده هم ما به دا نه شو کولی چې یعنې پښتو بدیله کلمه دې ته څنګه پیدا کړم چې خپل لوستونکو ته دغه کوم متن چې زه ژباړم دا یې په خپلې بڼه هغوی ته وړاندې کړم. ځکه ما خپله لوستي وو چې ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او ښه درک شي. نو همدا خبره زما په ذهن کې حق شوې وه او ما دا کوشش کوه چې دغه متن، دغه جمله او یا هم دغه څپرکی باید ښه وژباړم. ما به بیا انټرنیټ لیده یا به مې مطالعه نوره کوله چې مثلا دا خبره به څه رقم په ښه او روان ډول وژباړم. دا سختیانې وې. خو دوم کتاب چې ما چاپ کړ بیا هغه د فارسي څخه و، فارسي او پښتو کې داسې لږې جملې شته چې موږ کولی شو د لږ توپیر سره هغه وژباړو یا هم نشو ته ورسوو. خو لږ خورا ستونزمن و. مثلا ما به په ورځ کې ځان ته د کارونو او د پوهنتون سربېره چې ما وخت ورکوه وژباړې ته، ما به وخت ورکړه چې زه به په ورځ کې شل دقیقې دغه کوم پاراګراف چې دی دا باید ختم کړم. هغه به ما نه ساعتونه وخت نیوه، ځکه کله به په یوې جملې کې په یو خط یو یا هم یو متن کې به زه بنده پاتې شم، هغه به مې ښه نه شو ژباړلې.
مننه شبانه جان، تاسو بیرته راوګرځو. صفی الله نصری د اکسوس کتاب لرونځینه د دوی مر سره وصل دي. نصری صاحب تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مخکې جواب سبیا د ونه وکړه په ننګرهار کې د کتابونو د بازار په اړه باندې تاسو وایي په کابل کې د کتابونو بازار څنګه ده؟ خلک علاقمند دي چې راشي کتاب واخلي او مطالعه وکړي؟
سلامونه او بخیر ټول تاسو واسونه ډیره مننه. دقیقا په افغانستان کې په مجموع کې ویل شي کوم تحولات چې راغلله کاغه د کورونا نه وروسته چې په هېواد کې سیاسي تحول راغی، دغه چارې تیر پورې لګړندې حالت نه ښکته شولې او هغه کوم چټکتیا چې موندلې وه رو رو کمزورې شولې. خو بیا د وخت تیرېدو سره رو رو بیرته د احیا په حالت کې دي. نو د کابل وروستي بازار ته هم په کتو چې زه د یوه کتاب پلورنځي مسؤول یم دې ته په کتو اوس دلته هم وضعیت په نسبتا ښه دی، هیله بخښونکی دی، خو بیا هم تېر ته په کتو دغې سره یې مقایسې وړ نه دی. نو په دې حساب کوم تغیرات چې په دغو درېو کالو کې موږ احساسوو هغه دا دی چې مخکې وختو کې زموږ په پلورنځي کې تر ډېره انګلیسي کتابونه پلورل کېدل، د ژبې په حساب کوم، خو اوس تر ډېره د پښتو کتابونه پلورل کېږي. خو پښتو کتابونه چې ډېر پلورل کېږي خو په هغه تیراژ او په هغه تنوع نه چاپي کوم چې په تېر درې کالو مخکې چاپېدله.
د کتابونو موضوعات په بخښنې سره ناصري صاحب، د کتابونو موضوعات زیاتره څه وي؟ یعنی خلک اوس کوم ډول کتابونه سره ډېره علاقه لري چې وایخلي ویلولي؟
تر ډېره د اسلامیاتو په برخه کې او همدارنګه په داستاني ادبیاتو کې ډېر علاقه مندان لري، او دغه برخه کې ډېر د داستاني ادبیاتو مینوال دي، او سربېره پر دې د ژبې زده کړو په برخه کې هم ځانګړي مینوال لیدل کېږي چې په دغه برخه کې هم ډېر کتابونه ترلاسه کوي.
ما تا پوښتنه مخکې ځواب صاحب نه وکړه، که تاسو مله ته ځواب کړئ ناصري صاحب، چې کله تاسو خپل کتابونه خرڅوي او د کتابونو په میانس کې است، یعنی تاسو کاروبار هم داده، خپل څومره مطالعه کوي، څومره وخت ورکوي چې کتاب ولولي؟
داسې فکر کې چې کتاب پلورونکي به یعنی تر ډېره مطالعه کوي، خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې شاید داسې وي او په نړۍ کې داسې وي، یعنی د کتابونو کاروبار چې دی او کاروباریان چې دي په افغانستان کې چې زه دا کسان وینم، یعنی دوی تر خپل استعداد یو لوړ کاروبار انتخاب کړی دی چې دوی په دغه برخه کې کار کوي، ځکه چې کتاب د هر پرمختګ سرچینه ده. نو د دوی استعداد او د دوی وړتیا ته رسیدل تر ډېره ګران دي، خو بیا هم فکر کوم چې په کتاب پلورنځي کې تر ډېره کتاب پلورونکي مطالعه نشي کوي، ځکه چې هغه په دغه چارو مصروف وي چې نوی کتاب راوړي، کتاب باید زیات بازار ته وړاندې شي، نو ذهن یې په دغه بوخت وي. خو که په کتابتون کې وي نو هغه بیا کولی شي چې په دغه برخه کې ډېره مطالعه وکړي. نو موږ هم تر خپله حده پورې کوم کتابونه چې یا نوی وي یا نوی راځي په ارتباط ځینې سطحي مطالعه کوو، او بعضې کتابونه وي چې هغه خپل پلان ته اچولي او منظم یې په خپل وخت سره یو مقدار مطالعه کوو، نو تر ډېره هغه مهم شاهکارونه وي چې هغه مطالعه کوو.
او ناصري صاحب، په کتاب پلورنځیو کې عموما تر ټولو قیمتي کتابونه کوم یو دی؟ همدا اوس په دغه تېرو درېو کلونو کې اعلی دی وړاندې ساسې په کتابتون کې تر ټولو قیمتي کتابونه چې قیمت نسبت نورو ته لوړ وي، دا کتابونه اوسني کتابونه دي که پخواني کتابونه دي؟ زما هدف دا ده چې هغه کتاب چې قیمت نسبت نورو کتابونو نه لوړ ده، دا په کومه برخه کې عموما وي؟
عموما موږ سره چې دي هغه د سیاسي خاطرو په برخه کې تر ډېره کتابونه چې دي هغه یو مقدار قیمت لري، خو بیا هم په مجموع کې په پښتو کتابونه نهایت ډېر ارزانه دي، ځکه که موږ یو مقایسه وکړو اوس سینوحه چې یو ناول دی هغه په دري ژبه کې په یو ښه کیفیت سره هغه په زر افغانۍ دی، خو په پښتو ژبه کې هغه 550 یا 500 افغانۍ پیدا کی. نو په پښتو کې لامل دا دی چې تر ډېره د کتاب هغه پراختیا ډېره نه ده موندلې په جامعه کې، ډېر نفوذ یې نه دی پیدا کړی چې ارزښت یې ورته درک شوی وي. نو په دې حساب نرخونه ډېر مناسب دي، او بیا هم چرته ډېر قیمتي کتاب وي، یعنی په ډېره محدوده ګټه پکې اخلي، دا تر ډېره د پښتو کتابو په برخه کې ده چې فکر کوم، خو بیا هم عامه کیفیت سره یا عامه د محتوا په حساب یو ښه ژباړه شوې وي. خو لامل یې دا دی چې هغه د فرهنګي جغرافیا یعنی محدود ده، لامل دا دی چې په هیواد کې د سواد کچه ډېره ټیټه ده، او د خپلې ژبې سره دوی تر ډېره یعنی په تعلیمي نصاب کې دوی نه ډېره لوی شوي، یا د مهاجرت تاثیر دی، یا د یو بل جغرافیه کې لوی شوي دي چې دوی نه توانېدلي چې په خپله ژبه دوی هغه خپله فرهنګي بډاینه کړې وي.
مننه کورودان ناصري صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم. زواب صاحب، که تاسو راته وایي تاسو مخکې دا ونه وکړه چې دغه د کتابونو کاروبار یا په دې برخې کار کول آیت دومره خنوي لکه څومره چې د کار زحمت دا یا په ټوله کې هغه مانوي څه چې انسان ته ورکی نسبت د نه چې مادي ورکړي هغه کم دي. خو بیا د دغه کاروبار نه د یو چا په توګه باندې چې یو غټ کتاب پلورنځی لري څه ګټه دي نور ورنه اخیستې ده سربېره پر دې چې مطالعه کوي آیدې مخنه ده؟
ډېره مننه او بخې مخکې مو یاد وکړه چې زه لنینګرار خو زه له کابل ما خو خبره ده ده چې د ټول وطن حال چې دی یو دی. نو ما خپل په کتاب لوزي کې نه وایي چې دا لوستلو کې بلکې د ډېر استادانو او لوست خلکو سره پاتې شوم چې دا غوي تاثیر لماته له پونتون نه کم نه دی.
د دې تاثیر چې د کوم کسان تاسو ذکر کړی فکر کوي هغه کسان چې بیا ساسي کتابتون ته راځي کتابونه اخلي تاسو کولی شئ هغه ته ور انتقال کړئ؟
او نو کیږي زیاتره وخت موږ پر کتابونه غږیږو. خو خبره دا ده چې کتاب لرونکي باید خپل کتاب وین کوي د کتاب لخېټ خبرو وسی تر څو یو لوستونکي ته کتاب ورکول شي او خپې وغږیږي مطلب هغه ته تلوسه پیدا کی انګیزه ورکی چې دا کتاب ولولي. نو بیا د سره کیږي چې لوست چې ده یا د ملګرتیا چې دا دوامدار شي او زیات شي. ځینې خلک دي چې خبرندوی ولادي کتابونه نه لولي په یو بیمیار ژبه او په بیمیار ډول چاپي وړاندې کوي او یوازې خپل ګټه ته پام کوي چې دا د ډېر کم وخت ګټه ده چې په دې سره د کتاب لوس یا کتاب بازار لا خرابيږي. نو کتاب لرونکي کتاب وین کوي نو دوی کولای شي چې لوستونکو ته یا غوښتونکو ته کتاب وړاندې کړي او هغه وخت ته هغه دغه چې دا مصارف هغه به ځای نه ویتلی.
او ځواب سه تاسو مخکې ول چې تاسو په کابل کې یاستې په کومه سیمه کې یاستې دلته د ساسي په سیمه کې فرق کې کتابونو قیمتونه لکه مخکې ما پوښتنه وکړه د افغانستان بهر په نور نړۍ کې هغه کتابونه ډیر قیمته دي چې د یو میلیارډر په ژوند باندې لیکل شوی وي یا د ټکنالوژي په برخه کې وي یا د نوې پرمختګونو په اړه باندې وي. عموما که په دې اړه څه کتاب چاپ شوی قیمته نور کتابونه لوړه ده. تاسو چې چیرته کتاب لرونځی لري هلته د کوم کتابونو قیمته لوړه ده؟
د مخکې ناصری سی بیا دا وکړه نو عموما د کتابونو نرخ څه دی ډیر فارزانه دی. دا په دغه خاطر هم دی چې لیکوال او ژباړون کې ته دا غوي هغول زحمت چې دا غنه ورکول کیږي یا وس خبروندوی والا چې دوی وس نه لري چې کتاب چاپ کیان ته تر چې دی کتاب لورون کې هغه د خپل کتاب لورځي او کرانه باقی دي. نو په دغه حساب کو کتاب په همدغه حساب روان وسی نو که کتاب لوس دې چې کتابونه زیات چاپ شي نو نرخ به لام راټیټ شي.
مننه کور ودان شبانه جانې مهرباني اور
او په بخنه سره په اوس وخت کې نو ډېر لوی کتابونه ته خلک زړه نه خکې چې چاپ کی.
مننه شبانه جانې تاسو ته وایي کده هغه کسان چې ژباړې کی یا لیکوال دی یا په ټوله کې کتاب لرونکي دي اقتصادي اړخ ته تم شو دا دومره سونزمن کار کوي حتی په یو جمله یو کلمې پسې په ساتونو ګرځي بل اخر یو کتاب جوړ شي هغه چاپ شي او لوستونکي وانخلي خرڅ نشي. دغه وضعیت یو لیکوال ته ژباړان ته او کتاب لرونکي ته څومره زیان رسوي؟
د کتاب خرڅ او مطالعه او یا هم لوستونکو ته رسونه دی یو لیکوال دی او ژباړان او یا هم د هغه چا چې د کتاب د رسونې په برخه کې کار کوي یو ستر ارمان دی. لکه څنګه چې ما لومړی کې مطالعه کوله ما کتابونه اخیستل کله به افسوس تلم کله به دانش خپرندې ټولنې ته تلم او یا هم نور ځایونه به مې کتابونه اخیستل او کله به مې آنلاین کور ته راوختل زنګ به مې وه کور ته به راوړو مطالعه به مې کوله. خو هیڅ کله مې دا غن نه دی کړی چې د چانه کتاب واخلم اته توفه به چې راکوله ما به ویل چې زه دا داسې په وړیا ډول نه غواړم ادي خپل کټولې نه اخلي نیم قیمتي خو رانه واخله. نو په دې برخه کې چې کله ما خپل کتاب چاپوه لکه څنګه چې دلته نصیر صاحب شته جواب صاحب شته په افغانستان کې لیکوال یا ژباړن چې کله کوم کتاب غواړي چې چاپ کړي یا وژباړي لومړی دې زړه نه خوځي او یا هم دای په ذهن کې نیوي چې د دې نه به ماته آید راځي او یا هم زه به د دې په پای کې یو څه لاسته راوړم یا په نقدي ډول. خو په نورو نړۍ کې که په نورو نړۍ ته وګورو یا هم افغانستان د هغوی سره پرتله کړو، دوی کتاب ژباړې لپاره د کتاب د لیکوال لپاره همداسې هغه د کتاب د لیک نه تر چاپ او تر رسونې په برخه کې چې کومه پروسه ده دې ته یې کار ویلی. خو متاسفانه چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ نشته، د کتاب چاپ او یا هم د لیکنې په برخه کې داسې یوه اداره او یا هم داسې څه نشته چې د دوی د تشویق او یا هم د هڅونې لپاره کار وکړي. خو ډېر لیکوالان چې ما لیدلي د ژوند نه به خبره یم او یا هم ورسره مې خبرې اترې شوې دي، ځکه زه هم پخوا چې د خبریالۍ په برخه کې مې کار کوو دوی سره به مې خبرې کولې یا هم مرکې کولې. هغوی به ویل چې موږ یوازې دا غواړو چې خپله ژبه بډا کړو. د ژبې بډاینې لپاره دا موږ ته یو ستر کار ښکاري، نه دا چې موږ کله کتاب ژباړو او د هغې مادي برخې ته هم موږ په تمه اوسو. خو دا خورا مهمه ده په افغانستان کې او یا هم په هر نړۍ کې چې لیکوال غواړي کتاب چاپ کړي او یا هم ویلي کړي او یا هم ژباړي، دې ته هم باید یو څه په پام کې ونیول شي. خو په افغانستان کې چې دغه برخه نشته، همدا ده چې اوس مهال لیکوالان یا او یا هم پخوا هم داسې ډېر ول چې کتاب به چاپ شو یوازې به کتابونه اخیستل، یعنې داسې ول چې د کتاب د چاپ او یا هم د لیکنې په برخه کې به مادي برخه کې یوازې کتابونه ترلاسه کول خو پیسې نه. خو دا ډېر سخت کار دی. زه په دې هیله یم چې زموږ په هیواد کې ور بیا د کتاب مطالعه د کتاب چاپ او یا هم د کتاب بازار بیا هم ګرم شي. د لیکوالانو ژوند چې نن سبا کله چې هغوی زړیږي ډېر سخت حالت کې وي، دغه حالت خرابوي.
یعنی دغه ستونزمن ژوند چې یو لیکوال ورسره که هغه دوی په ځوانۍ کې وي، په ځانګړې توګه که په زړښت کې وي، مخکېږي. علت یې دا ده چې په ټولنه کې ځوان قشر مطالعه نه کوي، د هغوی لیکنې نه اخلي.
بالکل بالکل همداسې ده. لیکلې نه اخلي، مطالعې سره یې شوق علاقه نه وي. ډېر دې ته په ډېر دې ته ناست وي چې په وړیا ډول یا هم د ډالۍ په ډول یې لاسته راوړي. ډېری داسې ګورمه چې کله یو لیکوال او یا هم لیکواله ما چې پخوا لیده چې کتابونه مثلا په افغانستان کې ډېر چاپ کېدل، دوی به چې د خپل د کتاب د زیرې په ډول یو پوسټ کوو یا هم کتاب به شریک کړي چې دا کتاب چاپ ته لاړو یا هم چاپ شو، لومړی کومنت به چې راتله، لومړی خبره به چې وا یا هم چې ورسره مخ کېدل، بیا به دا ویل چې پی ډی ایف نشته چې موږ ته راولېږي. همدغه نن هم چې کوم کتاب چاپ شي او خدای دې وکړي چې په هره برخه کې وي، لومړی کومنت او یا هم لومړی خبره چې لیکوال یې ژباړل ورسره مخ کېږي یا هم ورسره کېږي دا وي چې پی ډی ایف. خو دغه د مطالعې فرهنګ نشته، د لیکوال قدر ډېر کم دی، د کتاب سره د مینې کچه چې دا ډېره کمه ده. همدا دی چې نه لیکوال ته څه لاسته راځي او یا هم کوم لیکوال چې کوم زحمت بسي د هغې زحمت بېرته نه ترلاسه کوي نتیجې.
مدنه نصری صاحب، که تاسې ته راشم، اوس په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو سربیره خپل دغه کتاب پلورنځیو هم آنلاین ویب سایټونه جوړ کړي دي، په هغه کې آنلاین کتابونه اچي. کوم لیکوالان چې غواړي، مخکې شبانه جان یادونه وکړه چې لوستونکو غوښتنه کوي چې پی ډی ایف ولیږي، که چیرته دا پی ډی ایف مثلا د پیسو په بدل کې یو لوستونکي ته لیږل کیږي، داسې کوم حل لاره باندې کار شوی ده؟ تاسې داسې جوړ کړی کوم سیستم جوړ کړی؟ دقیقا
دا خو د نن ورځې یو اړتیا ده. په دې برخه کې چې موږ کومه صدای کار نه شوی دی هغه مو کړی دي، او ځینې پیچلتیاوې شته چې د ژبې په حساب هغه باید حل شي. لکه په امازون کې د پښتو ژبې نه سپورټ دی، یا چې پښتو ژبه په هغې کې نه سپورټ کېږي، یو دا یوه جدي ستونزه ده. او ځینې کتابونه په استثنایي توګه سپورټ کېدای شي چې د هغو سپورټ کوي، او هغه تر ډېره په نړیوال بازار کې د ډېرو کسانو لاسته رسېدلی دي. خو بیا هم موږ په یوه محلي مارکیټ کې دې ته اړتیا لرو چې باید د افغانستان په ډیجیټل برخه کې دغه وړتیا باید شته وي. نو په دې اساس موږ خپله هڅه روانه کړې ده، انشاءالله یوې ښې پایلې ته به ورسي او خلک به وکولای شي چې په الکترونیک بڼه هم پښتو کتابونه ولوستلی شي. نو دا یوه اړتیا ده، د وخت نو حتماً حل کېدای شي.
ځوانان علاقه لري چې آنلاین ډول باندې مطالعه وکړي او کتابونه ترلاسه کړي کنه؟
دوی خو غوښتنه کوي، خو ما داسې کومه سروې نه ده لوستې چې دوی په دغه برخه کې څومره کتابونه لوستلي. خو بیا هم دوی هغه علاقمندي لري چې یا سبانه د کتاب غواړي، یا داسې وایي چې موږ په بهر کې د کتاب فزیکي بڼې ته موږ لاسرسی نه لرو. نو کومه سروې تر اوسه داسې نه ده شوې چې په دغه برخه کې څومره کتاب لوستونکي موږ لرو، او چې پښتو کتابونه لولي خو بیا هم دا د کتاب په فزیکی باندې چې د دې سره ډېر لوستن کې آرامي احساسوي چې هغه د روان دی یا کې ذکر هوا مرنه چې سترګو ستون زیات په دې سب دوی ډېر آرامي او احساسوي خو د الکترونیک باندې دوی ورته احساسوي چې تر ډېر هغه دوی د نل لاسرسي باندې بولي او بیا هم یو تعداد کسان مې داسې وایي چې موږ سره متاسفانه ډېر سافټ کتابونه شته دي خو یو هم مهم نه دی ته مطالعه کوي نو په دې باندې به څه باید خبره شته چې کومه سروې نشته چې یعنی دوی څور لوستي دي خو وختونه کې ډېر دي
او پښتو برخه کتابونه تاسو له امازون کې نه سپورټ کیږي بیا داسې لیکوالان شته چې پښتو انګلیسي ته وژباړي او بیا په نړیوال بازار کې خرڅ کړي
او دا چې هم شوی دی او نتیجې ورکړي د پښتون یا هغه سپورټ شوی دی خو بیا هم د معیاري ژباړې پر ډېر اړتیا ده چې ډېر کاراتو د ژباړې وشي څو مفهوم ته وخت ورشي او د موږ ژبه ته هم چې کوم ژباړې کې په دغه کې هم موږ ډېر ستونزې لرو ځکه چې ډېر اکاډمیک کتابونه فاکتو ته نه دي ژباړل شوي او لامل یې دا دی چې په پښتو کې ډېر قوي قاموسونه نه دي نشته په بده برخه کې یوه لویه دولتي سمه گزاري نه ده شوې چې د دا ماجرا نامو وکول شو خپل ژبه بډای نه تکار وکړو ځکه قاموس دی ویژه به مور ده او دا ته اړتیا ده چې باید په بده برخه کې د دولت په سطحه یو معتبر سمه گزاري وشي
مدنه زواب سبب کته ستا راشم کله داسې شوې دي چې یو کتاب تاسو ته د چاپ لپاره راغلی وي یا د خرسلاو لپاره راغلی وي خود ولې کوالانو یا دوج باړانو په اینو وخت کې ور باندې کار کړی وي عین موضوع وي دومره تفاوتونه پکې نه وي او کله چې بازار ته وړاندې کوي د دواړو لیکوالانو یا کچاش باړه کړی وي هغه یو من خرسيږي
دا خو ژباړل شوی کتابونه کې زیاتره موږ د سمختیګو لکه په دې روستیو کې راست په کوم کتاب چې ډاکټر صاحب ستانګزی صاحب ژباړل او میر احمد یاد صاحب ژباړل خو اول د ستانګزی صاحب چاپ شوی مو ژباړل شوی مو نو بیا د کې خرسيګي خو زیاتره نو ژباړل شوی کتابونه تر ډیره خرسيګي د خپل لیکوالانو کتابونه خلک په کمه باندې خوخي نو بیا هغه زیات خرسيږي چې هغه بازار دي چې خرج بارل شوی وي
د یو کتاب
او دا دومره لوی څه نه ده دا دومره لوی څه نه ده چې یو کتاب دونه پر یاد نه پر وښبړل خو البته دلته د کتاب د نه فلور یا په ډیر کمه باندې د فلور لامل دی چې یو کتاب دوه واري ولې را وښبړل چې ولې په بل کتاب کارونه شي
په دې برخه کې خبرندوی ټولنی څومره ست کوله شي لیکوالانو سره یاش باړانو سره
الله په دې برخه کې څه ندي شي نو دا به د حکومت له لوري کې اوس د راشدای تاسو کلتور وزارت نو د ایسبین د رئیس دې د کتاب د سبقولو نو که سب کیږي یو واري پښتنه کول په کار دي چې کوم کتابونه اشبال شوی دي او کومه اوشبال کومه ونه اشبال نو دا غوړه لاره ده
او زواب سب کدار ته وکړه چې یو کتاب ډیر لوسن کې پیدا کوي خلک ډیر اخلي د دې کتاب زنګرتیا څه وی چې خلګ ورپسې ډیر راځي تاسو دا کتاب په اړه باندې چې کلیو څوګر په راځي ور باندې خرڅوې ډیر معلومات ورکوي او کنه د کتاب محتوا بیا په قرار د دې سبب کیږي چې کتاب ډیر خرڅ شي
ځینی کتابونه دی بازار ته پرواتو یو دم خلاص ځینی کتابونه دی چې کلونه په وړي خو یو اړ را مشهور شي مخبل یو کتابو البته داستانو چې فولاد څنګه کله کې د پنوم ناول نو ما سره ډیر په خان نه خو یو پنځله ځانه په پاتې نو ما دا په کلونه نو پرله نو چې کله می دا ولوسه نو می کول شو چې دا پنځله ځانه په خلکو خرڅ کوم
یعنی د کتاب په پلور کې کتاب پلورون کې رول لري
ډیر زیات د کتاب په مولو کې د یو میار په پیدا کولو کې په دې ټول کې خبروندو ټولنې پوره وانډه لري
مدنه کور ودان شبانه جان کې تاسو را توې مخکې اوس زواب سبا یادونه وکړه چې د کتاب په خرڅولو کې د کتاب په مشهورتیا کې د خبروندو ټولنې یو کم کس شغه خرڅي رول شته ده کله چې لیکوالان یا ژباړن کتاب لیکي او خبروندو ټولنې ته وړاندې کوي تاسو دې قرارداد کې په کومه مسایلو باندې خبرې کوي او دغه کتاب لیکوال ته ډیره ګټه رسیږي خبرندوی ټولنې ته د دې کار نه
په دې برخه کې د کتاب د مشهورتیا او یا هم د ډیر خرڅلاو په برخه کې مهمه برخه مارکیټینګ دی، چې په هر برخه کې هر تجارت چې کوي، هر برخه کې چې ته غواړې پرمختګ ولري، لاسته راوړنې ولري، مهمه مارکیټینګ دی. چې تر زیاده ما چې ښه مارکیټینګ لیدلی دی د افسوس او یا هم تر څنګ نورې داسې چې کتاب په برخه کې خپرندوی ټولنې دي هغوی کار کوي، داسې ډېر کتابونه دي چې ما کله میډیا لیدلی د لوستونکي په صفت، میډیا کې مې چې کله لیدلی دي چې مثلا لوستونکي ډېرو دغه کتابونو په اړه پوسټونه کړي دي، خبرې اترې کړي دي، مجلسو کې مې دغه په اړه اورېدلی دي. زه هم دې ته هڅېدلې یم چې زه باید دا کتاب لاسته راوړم او یا هم دا کتاب باید زه هم مطالعه کړم چې ځان پې پوه کړم د کې څه دي چې داسې ټولې خپل کړي دي او یا هم ښه حصه ورکړي. دویم د لیکوال او د هغه څوک چې کتاب غواړي چاپ کړي، دغه سره هم دا د کتاب په بخښنه مشهورتیا دی ورته کولای شي چې اسانه وي کتاب یې خو وکړل شي. مثلا کتاب کته په مارکیټینګ کې ورته ښه مارکیټینګ کې مینوال ځان ته راجست کې په ښه وخت کې ښه پلورل کېږي، او که هغه کتاب په اړه څوک معلوماتونه لري چې د دې محتوا څه ده، د دې بڼه څه ده، او یا هم په دې کې څه دي چې باید یو لوستونکی دې ته مجبور کړي چې دا کتاب مطالعه کړي، دا بیا سخته ده چې وپلورل شي. او دا چې مثلا یو لیکوال غواړي یو کتاب چاپ کړي، خپرندوی ټولنې سره چې قرارداد کوي، هر ټولنه ځان ته یو اصول لري چې دغه اصول په اساس باید کتاب وژباړل شي. که ژباړلې وي هغه د مطالعې او یا هم د نظارت څخه وروسته چاپ ته د قرارداد لاسلیک کیږي چلا شي. مثلا په هر ټولنه کې چې ته ژوند کوي، د اصول خلاف نه په هغه هیواد کې کوم اصول دي، د میرمنو په برخه کې چې کوم کتابونه چاپېږي او یا هم چاپېدل په خو په افغانستان کې، او یا هم د دینی په برخه کې چې د حق اصول ته په کتو سره چې د اطلاعات او فرهنګ او یا هم د هر هیواد کوم اصول چې دي، د هغې په اساس یو لیکوال چې کتاب لیکي او ټولنه چاپي، د هغې په تطبیق سره بیا کولای شي چې کتاب چاپي. نو دا هغه برخې دي چې د کتاب مشهوریده او یا هم خرڅلاو په برخه کې مارکیټینګ، او د کتاب د چاپ په برخه کې دولت او مثلا افغانستان مثال ورکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت که په دې برخه کې نور هم ښه اقدامات کوي، دغه هغه برخې دي چې لیکوال کتاب او ټولنه سره مرسته کوي چې په ښه ډول خرڅ شي، او لیکوال هم ښه کتاب وژباړي او ولیکي.
او شبانه جانې، که دا راته وایي تاسو چې کله ژباړه کوئ یا کتاب لیکئ، اتمن دا به په پام کې نیسئ چې ستاسې آډینس به څوک وي، ستاسې لوستونکي به څوک وي، دغې حالت ته په کتو باندې تاسو څه فکر کوئ؟ اوس مال په افغانستان کې خلک څه ډول کتاب سره علاقه لري چې دوی ولولي؟
ما چې د خپل دوم کتاب اوس پاړه، لومړی ما هغه کتاب لوستی و، بیا مې ډېر خوښ او پاړه مې چې معلومات وکړل، بیا پوه شوم چې هغه کتاب د میرمنو لپاره، د یوې کورنۍ چې غواړي ماشوم ولري هغې لپاره څومره ارزښتمن وي. هر لیکوال دغسې یوه ډله په نظر کې نیسي، هغې ډلې لپاره غواړي چې کتاب وژباړي او یا هم ولیکي. زما هدف دا و چې زه دغه کتاب وژباړم، د ژبې لپاره، د بډاینې لپاره هم یو کار به مې کړي، او هغه کورنۍ چې مثلا یو میرمنه او یا هم د هغه خبره ټول د ماشوم په برخه کې وه، مثلا چې کله یو میرمنه او امیدواره یې، دا به څه رقم کېږي، څوک پروسه لري، څومره باید سره مرسته وشي، په دې برخه کې څومره ستونزې وي. زما هدف فقط دا و چې د کورنۍ په کورنۍ کې میرمنه او کله چې په دې په دغه حالت کې وي، دا مې هدف و. نو هر لیکوال ځان ته دا هدف لري چې په ټولنه کې یو ګروپ د ځوانانو، د نجونو وي، کالکان وي، او یا هم هر برخه کې چې هر عمر کې وي، هغه دوی په نظر کې نیسي کتاب ورته ژباړي. مثلا د ادبیات په برخه کې، د ټولنیزو موضوعاتو په برخه کې، تاریخ او همداسې دیني علوم او نورې برخې چې دي، په نظر کې نیول سره کتابونه ځان ته بازار هم لري او لیکوالان هم لري. نو زما دغه هدف و.
مننه کور ودان، بیرته به درته راوګرځم. اوریدونکو لپاره په تمه د دوی بر اخلو نومره ته واخلې. کوم زه ماړی کنیولې.
السلام علیکم، زه عبد الله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ نظر سره په تماس.
عبد الله د هلمند نستړی مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. مهرباني که څه پوښتنه لري له ملمنونه په کتابونو، د کتابونو په پلورونکو، په لیکوالانو خبرې کو.
پر دې بحث ته کوم خبره نه لرم، خو ما یو پیغام ورکوي سړي چې دا خپوسی
مهرباني
دانه دا په خورځان کې د حکومت د طالبانو د کوټنارو کښ په هلمند کې ډیر په خوا وکړه کې دی نو هغه را باندې باندې کوي اوس نه عمرسته ستنه یو بل شی ستنه یو داسې کار ته چې موږ په اخته کې نو دا د حکومت موږ یو غم وخوري یا دی داسې توخو مې شی راته پیدا کړي چې ما پرمختګ په کښې یاندې په قیمت ګران یي او یادي د خطا ته راکړي لا چې دوی خپله ډالر خوري موږ ته دا فراک ور باندې هغه هم را باندې بند کړ دوی خپله د نړیوالو دغته ناستې مرستې ته ناستې زموږ غږ هیڅوک هم نه اوري.
مننه عبدالله کور ودان ستاسې پیغام موږ واخیسته په دې هیله چې چارواکي ستاسې غږ واوري او په دې برخه کې له تاسو سره همکاري وکړي. کوم کروندګر چې د کوکنارو له کښت څخه راګرځول شوي تر څو دوی وکولی شي پر ځای غنم وکړي یو ورته نور کوم کښت چې دوی اړتیا لري ورته لاسرسی پیدا کړي. کور دې ودان چې د هلمند نه د اړیکې نیولې وه. نصري صاحب که تاسې ته راشم تاسې راته ووایاست په دې وروستیو کې په ځینو کتابونو باندې بندیز لګول شوی دی او اجازه نه ورکول کیږي چې خپرندوی ټولنې هغه کتابونه خرڅ کړي. دغې کار ستاسې د کتابونو د پلور په بازار څومره اغېز کړی دی چې مثلا یو کس راځي غواړي کتاب ترلاسه کړي خو نه وي که دا کتاب د هر څه په اړه باندې وي خو یو کس یو کتاب پسې ګرځي تاسې ورته نه شئ برابرولی دې هم ستاسې په کار اغېز کړی دی؟
په مجموع کې د کتاب په وړاندې خو لازمه دا ده چې کتاب سره باید هیڅکله د محدودیت کومه پالیسي نه وي حاکمه. خو بیا هم که په یو هېواد ډېره ازادي هم ولري خو بیا هم باید خپلو ملي ګټو خپلو ارزښتو ته په کتو ځینې محدودیتونه ولري او دا په هر هېواد کې شته دي. نو په دې اساس په افغانستان کې هم چې دوی کوم معیارونه ورته وضع کړي دي او هغې په اساس دوی ویلي چې دا زموږ د ارزښتو سره په ټکر کې وي هغه باید بند وي نو د دوی د تفصیص په اساس یې هغه بند کړي دي. نو هغه کتابونه یا مجموع کې وویل شي چې کله دوی غواړي هغه ترلاسه کړي هغه نه وي. دلته هم د افغانستان کتابونو هغه مراجعین یا غوښتونکي چې دي کچه یې دومره لوړه نه ده چې موږ هغو ته نشو کولی چې ووایي چې دا کتاب موږ نشو درته تهیه کولی یا په یوه لوړ چیراس هغه کتابونه په کار وي. نو هغه تعداد او تنوع د کتابونو دومره زیاته نه وه چې هغه په دغه برخه کې یو منفي اغېز وکړی شي. خو بیا هم چې کوم وضعیت اوس حاکم دی او کوم لاسرسی چې نن ورځ په نننۍ نړۍ کې دی یعنې ډېری تعداد کسان یو کتاب حتی که یو کتاب هم چاپ شوی وي ډېرو کسانو ته اوس د انټرنیټ د لارې نه دوی ترلاسه کړي دي او په الکترونیکه بڼه دوی توانېدلی دي چې هغه کتاب ترلاسه کړي. که فزیکي توګه دوی په کتاب پلورنځی کې نه دي پیدا کړي نو دوی په هغه بڼه پیدا کړي دي او لوستي دي.
نصري صاحب دلته یو بله پوښتنه کوم. ځینې کتابونه په داسې ډول باندې لیکل کېږي تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نه ځي تېرېږي او له هغې نه وروسته خپرندوی ټولنو ته راځي دغه پروسه پکې شته ده. خو ځینې کتابونه داسې وي چې د هغې خپرول د هغې ټولنې د اصولو خلاف وي یا د هېواد د ګټو سره په ټکر کې وي. که چېرته دغه کتاب بازار ته راورسېږي خپرندوی ټولنې بیا که وغواړي خرڅولی شي او کنه خپل اصول ته پام کوي؟
نه پوهېږم په دې برخه کې هر خپرندوی به خپل معیارونه او خپل وړتیا لري چې دوی په دې برخه کې کوم تصمیم نیولی شي. حکومت خبرندوی نه چې هغه د اعتماد فرهنګ جواز ولري او بعضې ژمنې یې کړې وي فکر کوم چې په دغه برخه کې به دی محتاط وي او کوم اقدام به نشي کولی.
ودانه کور دی ودانه اورېدونکی راسره دوی راخلو نو مره ته واخلې له کوم ځای اړیکه نیولې؟
پر دې خور کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي. روغ جوړ به صاحب له هغه تعالی مده هلمند ولایت څخه ورجاني
اتل صاحب هلمند نستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلې مهرباني کې څه پوښتنه لري اورو؟
مننه خدای خوشاله که پر دې خور کې سلام ملما ته وایم ان شاء الله موضوع خدا کتابو اروان د خورجاني.
بالکل مهرباني اتل صاحب.
پر دې سال خور کې بل د هلمند ولایت کې په خواز ما پیا دي د ځوانانو یو رقم د کتابونو مطالعه کول مثال د خبرې رقم کتابونه خورجاني اخستل بیا نو څه به ځانونه بوخت په ساتلي وه یې بیاغه معلومات خورجاني د ځان لپاره زیات کړي تر چې کتاب چې بیرانوي خورجاني په اخته به نو ځوانان به څه په بوخت و په دا کتابو باندې خورجانې وسته بعد مرګه دا خاله رسنی چې پیراسي وي لکه فیسبوک سو چې کوچاک سو خورجانې داغه سمور خاله رسنی سولې د بعد مرګه بعد ومه سبا ور وک ټوټل په ایلمن کې خورجانې خالد ازمر په منډیکه کې د ازمر په اوزه کې چې زه د ځوانان کم پیژنې و په خدای کې یاد کتاب سره مینه دوه نه زیاته د خورجانې نه مثال خبرې د دیني کتابو سره نه ریاضي کتابو سره خورجانې وګر د په خاله رسنی باندې بوخت نه خورجانې زما د ځوان په صفات باندې پر خپل ځوانان باندې دا غږ دی چې په خاله کې تومري د افغانانو خلکو چې مینه د کتابو د لیکل وسره زیاته و خورجانې باید وس موږ ځوانان هم لاغه سی هغه لیکل وس پښاته پرې نور د خپل د پلار د نکم اصلت ته سره وا خورجانې د کتابو سره مخکې ما اشاره ورته وکړه و د ازمږ حوزه د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سفاره زده کې خورجانې مر ژوند کوو دلته په خا ډیر دکانونه و د کتابونو به پلورل خورجانې له بعده مرغه وس دغه خاله رسنی پر اتک سره چې مثال پر مختګ د خاله رسنی کړی دي په خدا کاغه دکانونه لا په دغه بازار کې د خورجانې زکه ځوانان زنه وته شتي د کتابو ته چې ځوانانو کتابونه
او یعنی انټرنیټ اتل ساسي پسیمه کې انټرنیټ او دغه د ټکنالوژي پر مختګ او د ټولنیزو رسنیو ډیره پراختیا د دې سبب شوې ده چې ځوانان د کتابونو د مطالعې نه مخ واړوي
بېلکل کو خورجانې خبره ده چې اوس به ما د خپل مننه کوي چې موږ ځوانانو پر فیسبوک او پر خاله رسنیو د شان کتلې پر دې خورتي چې هغه د ټولنې لپاره پدې یا د لپاره پدې خورې په دغه خبره باید وایم چې د شان خورجانې پر فیسبوک باندې ګوري چې هغه موږ د دین او د مذهب سره مثال د خبرې تړون نه لري یعنی
نه نه تاسو خور دی ودان ژوندې اوسې چاړي کې د نیولې و او د هلمند ځوانانو د ستونزو په اړه دی ویلې د خپل اوریدونکو مرا خپل به عمل منو تاسو شنو درې ته وخت علیکم زید اړیکې نیولې
زه محمد دیدار توحیدیار ما میدان کار نه اړیکې نیولې لیکوال شاعر ما
توحیدیار صاحب ستړی مشي په خیر راغلی پروګرام ته شاعر او لیکوال یاست یادونه مو وکړه کوم کتاب مو چاپ کړی د تر اوسه پورې کنا لیکنی مو تر اوسه ځان سره دی
bale صاحب یو کتاب مې چاپ کړی دا د حق صفاتونه د باطل تابوتونو په نوم باندې بیا وسایمه او خپل چاره ته چاپ کې اوس مې یو کتاب لیکلای دا په ډیپ سره ډیزاین کړای مې دا تیار مې تکمیل کړای دا یو جلد مې چاپ کړای دا په جپ کې را سره دا نور توان نه لرم 300 صفحې کتاب دا او خلک هم ډیره پښتنه رانه کوي چې دا کتاب مونږ چیرته پیدا کو زور ته وایم چې زور را توان نه لرم چې چاپ کما بس دا جپ کې مې را سره دا نور په ډیپ در سره کتاب واتس اپ کې دا وستا ستم در لګلې سم نو دا سه مشکلات سره موږ مخامخ یاست موږ غریب خلک یو بیچارهګان خلک یو توان نه لري چې کتاب چاپ کو دا سه کیسه سره مخامخ
یاست دا کتاب دې په څومره وخت کې لیکلې ده
دا مې صاحب دا سه یو لاس کال کې به لیکلې
او موضوع چه ده د څه پاره ده
ا موضوع شاعري ده
یعنی تاسو خپل شری ټولګه برابر کړی دا غوړې چاپ کوي توحیدی صاحب دغه کوم کسان چې تاسو ته وایي چې زموږ ساسي کتاب پکار دی یعنی دغه لوستون کې دوی علاقه مند دي چې تاسو نه دا کتاب واخلي تاسو ور باندې ولی نه خرڅوي د پیسو په بدل کې
صاحب زه څه درته وایم چې دومره لوستون کې د ما د کتاب دومره شایقین دي چې زه د کتاب د چاپېدو توان نه لرم چې چاپ یې کوم کنه
زمګ د عامل باندې دلته دی دوی به تاسو ته لارښوونه وکړي چې حل لار ساسه د غستونزې ته وي چې تاسو په مالي لحاظ باندې توانای نه لري خو کتاب مو چاپ ته تیار ده دوی به تاسو لارښوونه وکړي باندې توحید صاحب چاړي کې دی والی ازواب صاحب که تاسو زمګ د غوریدونکو ته څویل غواړي
سوشل میډیا پاړه غو ملګری ویل چې په هلمند کې سوشل میډیا د کتاب نه خلق لري کړی دي اصل خبره ده چې زما په نظر سوشل میډیا چې دا د کتابونو بازار نشي خرابولې او نو د کتاب لوس او حقیقت البته مطلب مثلا مخکې شبانی خوروي چې مطلب زه یو اعلان ووینم نو بیا هغه کتاب ته متلوسه شي تر سو تر لاسه کوم ویل ولم خو زمونږ د خلکو افراد چې ده پاره برخه کې چې کړی دي نو هغه د تاوان لامل ګرځیدل نو ډیر او منفی کارونه چې ده دا د لوس نه بلکې د ژوند نور څارو د خرابې لامل ګرځیدل ده
او دا غوړ چې ول کتاب تیار برابر کړی دی خوب مالی لحاظ ثوانې نه لري چې کتاب چاپ کړي چې بل هل لار شته چې دا وکول شي خپل کتاب تر لوستونکو ورسوي
اوس خو د شعر بازار یا د شعر د کتابونو بازار ډیر تد شوی دی بل دا چې شاعران هم بيخي زیات شوی دي نو کتاب تخبرندوی والا بيخي زړه نه خکې نو دا کول شي چې په امغه کلی یا په خار کې لکم شتمن یا له تجار نه د کتاب مصارف واخلی او لاغه مننه پکې وکي چاپ کی یا هم دغه پیسې راکرس کی کتاب چاپ کی دا سوګي چاله کمان دي دوی په دوی خرڅ کې بیرته پیسې لچا چې پور کړی دا غته ور کړی او خپل هم ګټه وکړي. بیا هم کولای شي کوم خورندوی ټولنه والا ورته زړه کوي.
مننه کور دې ودان ځواب سه. شبانه جانې که تاسو ته راشم، د لیکوال زحمتونه او دغه د دومره تکلیفونه چې دی یو کتاب د لیکنې لپاره د یو ژباړې لپاره تیری د هغه عاید په بدل کې چې بیرته ترلاسه کړي ډیر کم دی یا په هیڅ باندې حساب ده. په دغه سی شرایطو کې د دې علاوه چې یو لیکوال غواړي ټولنې ته خدمت وکړي، د ځان د سپورټ لپاره، د کورنۍ د ملاتړ، مالی ملاتړ لپاره ورته په کار ده چې د لیکوالۍ، د ژباړې یا د دغې فن چې لري د دې تر څنګ یو بل کاروبار وکړي؟
په دې برخه کې لکه څنګه چې زموږ مخکې ورور یادونه وکړه چې کتاب مې کاشیری ټولګه ده، په چا په پاتې اندسې لسګونه نور لیکوالان زه پېژنم چې ډېرې ښې ډېرې ښې داسې مطالعې چې کړي دي، کتابونه او موضوعات ورسره دي، ښه کتابونه چې چاپ کړي نه دي او په لیکنې بڼه ورسره شته، خو د خپرندوی ټولنې او د دې دغه مالی وضعیت د دې سبب ګرځېدلی چې هغه کتاب خپل چاپ نه کړي. که دلته موږ داسې ویب سایټونه ولرو لکه امازون کې چې مخکې نصیر صاحب یادونه وکړه، د پښتو کتابونو بازار ډېر کم دی، خو نور کتابونه د نورو ژبو په برخه کې وګورو، هغوی ټول نه غواړي چې خپل کتابونه په فزیکی ډول چاپ کړي او خپل لوستونکو ته ورسوي. کدا سه ویب سایټونه جوړ شي، کدا سه برخه فزیکا ټیکنالوژي په برخه کې هم کتابونو ته کار وشي چې په آنلاین ډول موږ که مطالعه کوو هم هغه ته باید پیمنټ وکړو او یا هم کا ترلاسه کوو چې باید هغه کتاب موږ ځان سره ولرو، هم لیکوال ته مثبت پوینټ دی او هم لوستونکو ته. نو په دې برخه کې که زموږ هیواد کې هم داسې پرمختګ وشي د کتاب د ډیجیټل کولو په برخه کې او یا هم د کتاب لپاره د لا اسانه ترلاسه کولو لپاره او یا هم د ویش په برخه کې، دا به ډیر ښه وشي. خو نن سبا کومه وګورو چې لیکوال که یوازې لیکوالي وکړي او دې ته کینی چې خپل هیواد ته په کتو سره، خو هر لیکوال ته دا پکار نه چې د دې تر څنګ یو مصروفیت ته یا هم بل کس په کار هم زده کړي. خو نورو هیوادونو کې زما په نظر اړتیا ورته نشته، هغوی یوازې خپل دغه وخت او یا هم دغه کوم د وخت سرمایه چې لري د کتاب په پنځونه باندې د هغې په ښه لیکلو او یا هم په ښې تیوریانو باندې تېرلی چې مطالعه وکړي، د ښې مطالعې سبب دا کېږي چې دوی ښه لیکنې هم وکړي. خو خپل هیواد کې چې ګورم لیکوال ته پکار ده چې د کتاب لیکنې تر څنګ یو بل کس په کار هم زده کړي.
ډېره مننه وروسته به راشم ستاسې وروستۍ خبرې به واورم. نصري صاحب، ستاسې په باور باندې دغه مخکې اورېدونکي چې ویلې دا شعري ټولګه لري خو د مال چاپ لپاره مالي توانایي نه لري، دې ته که تاسې څه خبره کول غواړئ مهرباني وکړئ.
ډېره مننه کوم. رښتیا هم د دې کس سره ما ملاقات کړی دی او راغلی و او شعرونه یې هم ماشاءالله ډېر ښه کیفیت درلوده، خو یوه ګډوډي چې زه د افغانستان نشرانو کې احساسوم هغه دا ده چې تر ډېره یو منظم او تخصصي چاپ نه کیږي، او دا هم وړتیا نشته ده چې باید په هره برخه کې هر ناشر ماهرین ولري. نو موږ ته ډېر د شعر په برخه کې کتابونه نه دي چاپ کړي. نو ما ورته وویل چې تاسو باید د نورو نشرانو سره خبرې وکړي او ته ډېره باید په افغانستان کې نشران تخصصي حالت خپل کړي چې د مغایبې خپلې برخې ماهرین ولري او هغه کتاب تصحیح کړي چې د مارکیټ په حساب وي، د محتوا په حساب وي، هغه باید مخته ولاړ شي. نو دا د شعرو په برخه کې چې کوم کتاب لري هغه هم باید او تاسو یو نشر وکړو چې دا برخه کې ماهرین ولري. نو ما د کوم په اساس هغه یو مناسب کتاب خو اکثر انتشارات چې تر دې په د سیاست او ارواپوهنې برخه کې پانګونه کړې ده، په دې برخه کې ماهرین لري چې هغه د کتاب محتوا او مارکیټ ښه درک کولای شي او کتاب د پانګونې وړ ګرځوي.
او بخینه سره سبا په بخینه سره دلته یو پختنه کوم کله چې دغه وضعیت تغییر کوي، کوم د افغانستان شرایط ته وګورو، وخت په وخت باندې د ځوانانو یا څوک چې کتاب لولي دغه تقاضا کې تغییر کړي، بیا خبرندوی ټولنه مجبوره ده چې هغه خپل تګلارې ورسره تغییر کړي.
فکر کوم دا به تغییر ورنه وي، ځکه هر برخه خپل ځانګړي اړتیاوې لري، هر برخه کې موږ زیاته اړتیا احساسو په مجموع کې چې موږ فکر وکړو نن ورځ په افغانستان کې ژباړه یو ډېر مهم لومړیتوب دی. خو متاسفانه چې په دغه برخه کې هېڅ مهمه پانګونه نه کېږي او دغه برخې ته نه دولتي توجه کېږي او نه د خصوصي نشرانو نه خانه. او علاوه د دې نه چې موږ وګورو نن ورځ ایران یو اتومي هیواد ګرځېدلی دی، موږ یو ګاونډی هیواد دی او هغه د دغه ژباړې برکت دی چې دا نن ورځ اتوم ته رسېدلی دی، ځکه دا هغه محتوا او هغه څه درکړي دي چې پرمختللې نړۍ د ځینې خبره وه او ابتکار د اقداماتو یې په لاس کې دی. نو د ژباړو په حساب او هغه پانګونه چې په هره برخه کې ترین اړتیا لري، زموږ ژبه چې دا تر ډېره د ساینس زیاته اړتیا ده چې په دغه برخه کې باید ژباړه ورته وشي. نو د دې په اساس که هغه څوک د شي په برخه کې کار کوي، که داستاني ادبیات وي، که سیاست وي، که ارواپوهنه وي، که انجینري وي، نو په هره برخه کې هر وخت اړتیا شته ده او دا د یو مقطعي او موقتي اړتیا نه وي.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ. ځواب صاحب که تاسې راته ووایئ اوسنی شرایطو ته په کتو باندې کوم لیکوالان او شاعران چې کار کوي، کوم کسان چې کار کوي ژباړې چې کوي، مخکې نصری صاحب یادونه وکړه چې ایران یو د پرمختګ علت دا و چې لیکوالانو ژباړې کړې دي او نور کتابونه یې را ژباړلې دي، اوس کوم کسان چې کار کوي ساسې پان دوی ته څه کول پکار دي، کومه برخه کې ډېر تمرکز وکړي؟
زه خو خپل چې کله د خبرندوی ټولنو مسولینو ته لیکوال او ژباړونکو ته وینم نو زړه مې ډېر خوشحالیږي، ځکه دوی په نشتی حساب یا په دې بد حالاتو کې لا هم کتابونه ژباړي او لیکي او دغه یو مینه ده چې دوی لري. نو اوس وخت مخکې ناصری صاحب دا خبره وکړه چې د علمي کتابونو کمی چې دی په زموږ په ژبه کې ډېر کم دی، ساینسي کتابونه د کمپیوټر په اړه او دغه برخې چې دي دا په نشي حسابي دي. بله برخه بیا دا د موټیویشنل روانشناسۍ ارواپوهنې کتابونه دي چې بیخي په ډېر تیراژ راوژباړل شول او چاپ هم شول، خلکو ته هم ورسېدل، خو دا زموږ د وطن سره یا د دوی د جوړښت یا د سمونې داسې خاص ډول هم نه دی. نو که علمي کتابونه راته مشي نو لرې نه ده چې موږ له ایران ښه شو یا له ایران سره سیل شو.
مننه کور ودان. شبانه جانې تاسو ته راځم، ستاسو وروستۍ خبرې اورم. به د دوی کوم کسان چې کتاب چاپي یا پلوري د دوی علاقه دا ده چې اوس زیاتره په علمي کتابونو باندې تمرکز وشي، هغه راوش بدل شي یا لیکنې په دې برخه کې وشي، تاسو چې ژباړې کوي یا کوم کسان چې لیکوالان دي فکر کوي دوی به دې برخه ته زړه کوي؟
وای موخه ته د تاسو لپاره باید مطالعه وکړو، خو خیر اوسنی شرایط د افغانستان چې دی د خپل پاتې بنوي، ان شاء الله تاسو ورځ راشي چې لکه څنګه چې شل کلن مزل موږ درلوده په ډیرو برخو کې د کتاب تر څنګ پرمختګ شوی وو، اوس مهال په هر برخه کې چې موږ شاتک لرو خیر دا به یو ورځ ښه شي. موږ به خپل هیله له لاسه نه ورکو، همدغه کتابونه همدغه مطالعه ده چې د ژوند مسیر بدلوي، همدغه هیله لرل راتلونکي ته د دې سبب کېږي چې ښه راتلونکی موږ ولرو. خو خیر بیا هم زه لیکوالانو ته یا هم ژباړونکو ته، شاعرانو ته، یا هم په علمي موضوعاتو چې دوی کار کوي او یا هم د څه مودې لپاره دوی خپل کار درولی دی، همدغه غوښتنه او هیله ترې لرم چې دوی کار وکړي. د ژوند دغه خنډونه، د ژوند دغه لوړې او ژورې د دې باعث باید ونه شي چې موږ خپل مقصد، هوډ او هدف نه راوګرځو. خو که موږ دغه لیکوالان چې اوس موږ کتابونه مطالعه کوو یا هم په کتابتونونو کې ترلاسه کوو، دوی هم د دغسې سختو شرایط څخه راتېر شوي دي، د دغسې بد وضعیت څخه راتېر شوي دي چې موږ یې نن کتابونه لولو. نو په کار دا ده چې موږ دغه منفي وضعیت چې دی دغه پرینوتو چې په موږ باندې تاثیر وکړي، انشاءالله په دې برخه کې به هم راتلونکي کې د ښه توخو او د مثبتو پایلو لیدونکي اوسو.
ډېر زیاته مننه کور ودان ژوندي اوسئ. له تاسو درې واړو قدرمنو د مازیګر خپرندوی ټولنې مسؤول عطاالله سواب او همدارنګ د اکسوس کتاب لرونځي څخه صفیولانا سرینا او د خبریالۍ وژباړنې شبانه خان دوران څخه چې په پروګرام کې ما سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې راغلي، اړیکې مو نیولې او پروګرام ته تر دا دمه خوښ شئ. تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت.
هم ما د خپل پر هر په وینو د تور زندان په دیوال دغه بیت لیکلی دی چې کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ ومنو زیری مې تر ګوره راغله.
ز پښتنه یم بی ننګینه قبل وم لالیا د نن میدان ته څنګ په څنګ در سره زم لالیا تبا دا چری وه د لشکر سر ته بزی زبلنند کی مصر در تا کوم لالیا ز پښتنه یم بی ننګینه قبل وم لالیا نننګ میدان ته څنګ په څنګ در سره زم لالیا تبا دا چیغي وه د لشکر سر ته بزی زبلنند کی مصر در تا کوم لالیا وطن 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 وطن
وطن وطن وطن وطن